افغانستان د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانې قومندان وایي له افغانستانه د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د خصولې خبرې زیانمن کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره د ولسمشري او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د هلمند د پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وی په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د خبرونو تفصیل. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره د ولسمشري او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې د ولسمشري انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ سره د چنګاخ یا سرطان په 9 وشي. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په همدې ورځ به هممهاله د ولسمشري د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ځنډیدلي انتخابات ترسره شي. بلورته د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون رسنیو ته په یو لیگل شوی غږیز پیغام کې په دیړه ویل
د افغانستان حکومت د مستقل کمیسون د انتخاباتو فیصله ته احترام لري او د هغه مختلفو ملحوظات چې دوی خپل په فیصله کې ورته اشاره کړې ده هغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې و چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو حمل میاشت په 1.5 نیټه ترسره شي. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تیره شپه ازادي راډیو ته ویل په زیانمنونکو سیمو کې نوي کنډکونه ځای پر ځای کیږي.
دوه کنډکونه نوي تشکیلو، یو د محلي اردو کنډک، یو د محلي پولیسو کنډک. د په هغو ځایونو کې ځای په ځای کوو چیرته چې اړتیا لیدل کیږي. همدارز نوی پلان دا دی چې د زرمت ولسوالۍ په اوږدو کې 1.5 کسان ځای په ځای کوو د دې لپاره چې دغه لار همیشه خلاصه وساتو.
د نوموړي په خبره کې هم زرمت د پکتیا اړوند ولسوالۍ د خو حکومت د خوندیتوب لپاره تشکیل پکتیکا ته ورکړی دی. د هلمند پوهنې ریاست وایي څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. د پوهنې رئیس داود شاه سفاري تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو د پام وړ پرمختګ وبله.
د کومي مشرانو په توسط باندې په دې باندې وتوانېدلو چې د لومړي ځل لپاره کلونه کلونه وروسته باغران کې یو ښوونځی پرانست. ملت ته بابا تر حکومت وروسته داود خان تر حکومت وروسته تر انقلاب راوسته بیا هلته مکتب نه و فعاله شوی.
د هلمند پوهنې رئیس تم وښوده چې له دې سره به وکړی شي په باغران ولسوالۍ کې د قومي مخورو په منځګړتوب نور ښوونځي هم پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوښتې ده. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په راپور کې راځي چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په نړۍ کې وژل شوي دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی په خپل ریپورت کې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 اتیا و. د سوریه ولسمشر بشار اسد وای عراقی ځواکونه کولی شي چې له دمشق څخه له اجازه پرته هم د سوریه په خوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس دا خبره یوه ورځ وروسته تر هغې خپره کړه چې د عراق یو امنیتي پلاوی په دمشق کې ولسمشر اسد سره وکتل او هغه ته یې پیشنهاد وکړ چې له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عراق چمتو دی چې په سوریه کې لوی رول ولوبوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته که په سوریه کې هر منفي تحول راځي اغیز به پر عراق پریوزي. نوموړي ویلی دی چې عراق له سوریه سره 600 کیلومتره اوږده پوله لري او داعش د دې پولې په اوږدو کې موجود دی. تر دې مخکې د عراق توپچي ځواکونو له خپلې خاورې څخه د سوریه د حکومت په موافقه په دې هیواد کې د داعش پر وسلوالو ډزې کولې. او د بنگلادش ځایي رسنۍ وایي چې د دې هیواد د صدر اعظم واکمند عوامي لیگ په پرونیو لانجمنو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تازه راپورونه وایي چې د بنگلادش د صدر اعظم حسینه شیخ په مشرۍ اتحاد د پارلمان له 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي. خو د بنگلادش د اپوزیشن عمده اتحاد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پرونیو انتخاباتو نتیجې بادلې کړي. دغه اتحاد ادعا کړې چې په دغو پارلماني انتخاباتو کې درغلی شوي او دا ټاکنې دې لسره وشي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال مکریسټل وایي له افغانستان نه د زیات شمیر امریکایي عسکرو ویستل به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو منفي اغیز وکړي.
If you tell the Taliban that we are absolutely leaving on their incentives to try to cut a deal drop dramatically.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه تریاد پورې کولی شو چې موږ تاسو یو ښې ټاکنې ولرو.
2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې یو ځل بیا د ملکي افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوی.
ملکی خلکو ته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایي بمبار له کبله درانه تلفات اوښتي.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه اوریدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 اوریدلی شئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ویلي له افغانستان نه د ډېر شمېر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. متقاعد امریکایي جنرال سټینلی مکریسټل دا خبره پرون د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. خاغلی مکریسټل ویل دغه پریکړه به د کابل او واشنگټن ترمنځ اعتماد هم زیانمن کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متقاعد جنرال سټانلی مکریسټل وایي له افغانستانه د زیات شمېر امریکایي سرتیرو ایستل به له طالبانو سره د سولې مذاکرې زیانمنې کړي. ښاغلی مکریسټل چې په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې پرون له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل.
I think the great mistake in the president's leak
فکر کوم د ولسمشر په افشا شوی لار خود کې لوی تیروتنه داده چې په داس حال کې چې حق کول طالبانو سره مذاکرې وکینو د اساسا زمونږ د قدرت او نفوذ د اعمال تر ټولو غټ ټکی څخه لاس اخلي. که تاسو طالبانو ته ووایاست چې په دغه نیټه کاملا وځو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د دوی انګیزه په دراماتیکه توګه کمیږي.
امریکایي رسنیو لنن څخه یوولس ورځې مخکې راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د دغو راپورونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خو دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې د امریکا په خوانیو چارواکو دغه راز د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو انتقادونه وکړل. د افغانستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې له دغه هیواده د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو وتل به افغان ځواکونه چې په کافي اندازه مجهز او روزل سوي نه دي په خطر کې واچوي. جنرال مکریستل وویل په اصل کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان مذاکرو ته وهڅوي، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د کابل او واشنگټن اړیکې زیانمنې کړي.
البته زه د افغانانو هغه اعتماد ته هم اندېښنه لرم چې پر موږ یې کړی و، ځکه بالاخره دغه اعتماد دی چې دا ټاکي چې په افغانستان کې څوک ګټونکي دي. موږ احتمالا دوی او د دوی باور ته ټکان ورکړی چې ګواکې موږ داسې متحدان یو چې راباندې حساب کېدای شي.
جنرال ستانلی مکریستل چې د امریکا په پوځ کې 40 کلنه کاري تجربه لري، له 2003 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګډو ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ مشر و. د وروسته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل سو.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د مهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال ستانلی مکریستل ویلي چې له افغانستان نه د ډیر شمیر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر انتخاباتو د ځند رسمي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د دې بنسټ اجرایي رئیس وایي دوی هیله مند دي چې د ځند د ضروري چارو او اصلاحاتو د پروسې له بشپړتیا سره همکاري وکړي. یوسف رشید پرون ویل لا هم ځینې ستونزې شته چې د انتخاباتو کمیسون باید د حل لپاره ګامونه پورته کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 به هممهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې سندیدلی انتخابات وکړي. سلیم احمد سالی د مرکې په پیل کې له خاغلی رشید څخه پوښتنه کړې چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځند اعلان په اړه څه دریځ لري.
که څه هم اساسي قانون نقص و چې ډېره فرق به موږ خوشي نه یو، ولې دا چې یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته دوی اړین کارونه لکه د جوړښتونو اصلاحات، همدارنګه د رایه ورکوونکو په لست کې اصلاحاتو راوستل، همدغسې د ټاکنو په ورځ لپاره کوم هغه تیاریان چې مخکې نیول شوی د هغو د مخنیوي او د هغه ستونزو په اړه باندې چې ټاکنې سلامتیا او مسؤلیت یې تر پوښتنې لاندې راوستو، د هغو په اړه باندې که کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه تریاده پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو. دلته څه چې ډېر مهم دي هغه د نوملړ موضوع ده. که موږ نوملړ د بایومیټریک په اساس باندې جوړ کړو فکر کوم هغه وخت څلور ټاکنې انتصار کوم ستونزې به نه وي. اما که چېرې نوملړ کې ستونزې موجودې وي د څلورو ټاکنو یو ځای کول فکر کوم چې د کمیسیون لپاره او د حکومت لپاره
بل همدغه مسله ما رشید صاحب یادوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم تایید کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به له ستونزو خالي نه وي. البته د ولسي جرګې تېرو انتخاباتو ته په پام سره چې ډېر شیان یو دم ترسره سول، مثلا د بایومیټریک سیستم کارونه، نو اوس چې څلور انتخابات هم زمانه کېږي فکر کوي چې ستونزې به هم هغومره زیاتې وي.
اسمو چې کاندیدان زیاتېږي په هر اندازه باندې د ټاکنو د مدیریت لپاره دغه صحه پراخېږي، په موږ اندازه باندې د ظرفیت د چټوالي له امله څه په جوړښتونو کې او څه هم په سیستم کې کېدای ستونزې راوپارېږي. که چېرته اوس حکومت نړیوال ټولنه او ټاکنه پلوکې نیسون په دې سره سلا او جوړه وکړي چې بایومیټریک نمونېکن لپاره زمینه مساعده کړي، دا تر هیواده پورې ډېر کولی شي چې دغه د څو ډول انتخاباتو لپاره بیا هغه ستونزې راکمې کړي، ځکه چې کره لس جوړېږي فقط د خلکو عامه پوهې لپاره باید پوره کار وشي. او که چېرته په دغه اوسني دس باندې لاړ شو، بیا د موږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي بیا هغه ګودامونه چې د تشکیل او د شتکرونو جوړ شوي دي هغه بیا په یو شکل د اشکالو پروسې کې استعمال شي، یا کاندیدان په فساد باندې اخته شي، یا کارکوونکي او په نهایت کې بیا پروسه سبوتاژ پته لاړ شي.
بل رشید صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د سرطان تر 9 پورې به د اصلاحاتو پروسه چې دغه کمیسیون پیل کړی ده چرای بشپړ سي. د انتخاباتو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پروسه داسې یو پروسه ده چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې هڅې روانې دي. فکر کوي چې تر سرطان میاشتې به د اصلاحاتو پیل شوي پروسه بشپړ سي؟
په اصلاحاتو کې لومړیتوبونه باید په ګوته شي. موږ نشو کولای چې په پراخه پیمانه اصلاحات په دغه وخت کې رامنځته کړو، اما هغه ډېری موضوعات چې موږ تاسې پروسه ایدي کوي هغه باندې کار وشي موږ وخت لرو. ولې مهم دا ده چې اصلاحات معنا باندې یا په یو برنامه په اساس، نه دا چې اصلاحات سیاسي او سریقوي په عین حال کې فقط هغه ځمکه په اوبو کې کېښودل او له اوبو تېرېدل دي.
د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضونه سوي دي. خلکو شکایتونه کړي دي چې د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې سرغړونې سوي دي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یا هم د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې قاطع ځواب نه دی ویلی. دوی هم شکایتونه کړي دي چې شاید دغه ځینې انتقادونه سیاسي اړخ ولري. فکر کوي چې د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې سرغړونې رښتیا هم دومره ډېرې جدي وي چې د خلکو اعتراضونه پارولي که د انتخاباتو کمیسیون رښتیا خبره کوي چې ځینې شکایتونه سیاسي اړخ لري؟
سرغړونې په ټاکنو په ورځ باندې موجودې وې، اما دا چې په هغو باندې دوه درې ورځې ووتلې دا پاسوب لږ زیات شو. بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې له بده مرغه فساد په پروسې باندې حاکمه شو، ترمیم د تقلب رامنځته شو. اوس چې موږ د هغې نه خبرې ګو رایې زیاتې سوي دي، کندې او اساس فرق وي، اسناد یو بل سره په مشکلاتو کې اخته دي. حتی په کابل کې دغه وضعیت چې ډېر کړکېچن شوی دی، هغه ده چې شکایت کمیسیون لپاره کمیسیون نه شي کولی ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازم مواد برابر کړي. اوس په حدود درې سوه مرکزي صندوقونه دي چې په هغو کې لست ژورنال د فورمونو نتایج ټول یو بل سره په ټکر کې دي او دا یو بل سره اصلا نه جوړېږي. نو دا د فکر لپاره زمینه ډېره ټرینګډه کوي او په عین حال کې نه توانېږي چې هغه عدالت سم ډول باندې تعمین شي. نو سترګې موجودې دي او باید ووایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بعد همغه یعنې مدتي اخ نه له پروسې عاجزه شوی دی، نه شي کولی چې پروسه په سم ډول باندې مدیت کړي او شکایت کمیسیون سره پوره همکاري وکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه مو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دا ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 2013 کال هم چې نن یې وروستۍ ورځ ده د ملکیانو لپاره خونړی کالو. د دې ډلې د معلوماتو له مخې په دې کال کې 6000 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي د جګړې ښکېلو اړخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي پر ځای کړي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې څه باندې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي د دوی شمیرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې لږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یوناما کلنۍ راپور وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یوناما وایي په دې کال کې 3438 ملکیان وژل سوي او 2015 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلي تسل هیله وښوده چې په 2019 میلادي کال کې به ملکي تلفات لږ وي.
2013 کال هم د ملکی مرجوبلی پر وړاندې ښه کال نه و. ملکی خلکو ته د فساد مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله، همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایی بمبار له کبله او د شپنی عملیات له کبله درانه تلفات اوښتي وو. خو 2013 کال نسبت د 2019 کال په پرتله مرجوبله کمه لري، خو یوازې هغه نویت هم تغییر کوي او څه ناڅه په شمېرو کې هم مخت راغلی دی چې دا موږ د راتلونکي کال لپاره په نیک پال نیسو. موږ به انشاءالله تمه دای چې په 2019 کال کې په جګړه کې هیڅ نه او ملکی تلفات و نه لرو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې بشپړ ارقام به ډیر ژر په یو کانفرنس کې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو او ډلو په وړاندې قانوني اقدام نه دی سوی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دې غوښتنې نه دي رعایت کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه غوښتنه کړې چې د جګړو ټولو خواوو باید د بشرپالنې نړیوال قواعد یا د جګړې هغه اصول قواعد درناوی وکړي. یعنې مکلف ده د نړیوالو قواعدو پر اساس باندې دوی باید دا قواعد رعایت کړي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې یوازې دا د بشري بنسټونو غوښتنه ده چې دوی مثلا ملکي کسان په نښنه کې یا ملکي استوګنځایونو په نښنه کې یا عامه تاسیسات په نښنه کې او اوس هم متاسفانه دا جنګي جناح رامنځته کېږي او ملکي کسان ترې قربانیان کېږي. دوی داسې فکر کوي چې په دوی باندې عدالت نه تطبیقېږي. یا مثلا موږ کله کله اورو چې عفو عمومي اعلانېږي یا د کسان غوښتنه کېږي چې دوی باید تاسو خوشي شي. دا خپله یو لامل دی او باعث دی کېږي چې د جګړې ټولو خواوو دې ته دقت ونه کړي. دوی داسې فکر کوي چې کېدای شي دوی وبخښل شي.
ښاغلی صدیقی عدالت ته د هغو کسانو د راکشولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جولای په نیمایي کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله لوړ حد ته رسیدلې ده. په راپور کې ویل شوي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل شوي او 3,410 تنه نور ټپیان شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
ویلانه فیصله وه منګوله وک د شری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پنای نشته. مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
وخت ته بچي او شل دقیقې ل نورياس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
طالبانو بیا په ښکارا د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند سیاسي مرکچان به د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. لانګ وار ژورنال د طالبانو لخوا خبرې شوی خبر پاڼې ته په اشاره لیکي چې ویلي دي دغه راپورونه چې ګواکې د اسلامي امارت استازي به د جی ډی په غونډه کې د کابل د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تشې اوازې دي او ټینګار کوي چې د کابل د حکومت په وړاندې په دریځ کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو دغه راز ویلي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې په جدیت مخته وړي تر څو په افغانستان کې د دوی په وینا اشغال پای ته ورسیږي. د کوټې د شورا یو غړي هم رویټرز آژانس ته ورته خبره کړې او ویلي دي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د دسمبر په 13مه د ابوظبي د غونډې په اړه هم طالبانو ورته خبره کړې او ویلي و چې د افغانستان د حکومت له استازو سره چې د غونډې ته ورغلي وو خبرې نه کوي او خبرې یوازې او یوازې له امریکا سره ذکر کوي چې د خبرو اصلي اجنډا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور ترخی. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، بلکې له افغانانو سره اندېښنې لا زیاتې شوې چې ښایي راتلونکي کال به هم د سختو جګړو شاهدان وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم دې مسلې ته پام اړولی او لیکي افغانان داسې انګیري چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او اټکل کوي چې نوی 2019 کال به تر ټولو خونړی کال وي. ډیلی میل لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پلان چې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې د مخې یو شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي هم د سولې لپاره د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان عادي وګړي چې د جګړو اصلي قربانیان دي وروستي وضعیت ته په پام سره خپل راتلونکي ته ډېر لمندی. د محمد حسین په نوم د کابل یو اوسیدونکو ویلي چې وضعیت ورسره بل خرابېږي او هغه امنیت چې دوی 4-5 کاله مخکې درلود اوس نه لري. د کابل بل اوسیدونکو زبیح الله شیرزاد وایي تر 2013 کال بل خنړی کال په یاد نه لري او اټکل کوي چې راتلونکي 2019 کال به هم یو خنړی کال وي. د ډیلی میل په لیکنه ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې ډېرې قرباني ورکوي دومره پرمختګ نه کوي او له بلې خوا ملکي تلفات هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې بې سارې اندازې ته رسېدلې دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ونشي په افغانستان کې سوله نه راځي. د دې کمیسون مرستیال محمد داود کلکاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. طالبانو تازه یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازو سره په راتلونکي غونډه کې برخه نه اخلي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي او جګړه به په هیواد کې لا پسې چټکه سي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. ښاغلي کلکانی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په داسې حال کې چې طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي اصلاً به سوله له ځان سره مثبتې پایلې ونه لري، ځکه د طالبانو مقابل اړخ افغان دولت دی. هر څومره چې له امریکا سره مذاکرات وکړي مطلوبه پایله به ونه لري، جګړه به تیزه او پراخه سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي او سنجیده پلان په اساس له امریکا سره خبرې پرمخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. د کویټ شورا یو تنغړي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په سعودي عربستان کې خبرې کوي، خو په ډاګه کړی نه ده چې له افغان حکومت سره به خبرې وکړي کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عربي اماراتو په غونډه کې د افغان حکومت له لګل سوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نقل یو راپور خپور سوی و چې نوموړي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوه جاوید محمد وای یوازنۍ لار چې طالبان سولې ته ورسوي هغه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي، خو د نوموړي په وینا په دا ډول څرګندونو سره طالبان غواړي د سولې په هڅو کې امتیاز ترلاسه کړي.
طالبان په دې مذاکرات کې غواړي چې هغه کوم امتیاز چې حوال لاس کې دي باید هغه امتیاز ترلاسه کړي. دغه مذاکرات فکر کوم هغه وخت پوره او مکمله نتیجه ورکوي چې دغه بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي، ځکه دلته افغانستان هم یو حکومت لري، پخپله یو نظام لري، سیستم ده دلته.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي و چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي، او افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنایو ویلی دی چې د افغان سولې خبرې موضوع د دغه سفر اساسي اهداف دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپور نو وی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلی دی برازیل په پام کې لري چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي، خو بنیامین نتنیاهو وایي چې اوس مهمه دا ده چې برازیل دا کار کله کوي. تر اوسه دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو او ګواتیمالا خپل سفارتونه له تل ابیب نه بیت المقدس ته لېږدولي دي. فلسطینیان بیا دا پریکړه نه مني او ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي حکومت مرکز بولي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلي برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د برازیل د یو او ال خبري اژانس په حواله بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه د برازیل په ریو دی جانیرو کې د یهودانو یوې ډلې ته پرون په وینا کې دا خبره وکړه. شیارخی سیاستوال جایر بولسونارو چې په وروستوي کې د برازیل د ولسمشر په توګه انتخاب شوی د نومبر په لومړیو کې ویلي و چې په پام کې لري د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په تعقیب خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خو څه موده وروسته چې له ښاغلي بولسونارو په دې اړه بیا پوښتنه وسوه هغه وویل چې په دې برخه کې نهایي پریکړه نه ده شوې. په پام کې د بولسونارو سبا سیشنبه د برازیل د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو ډلې ته په خبرو کې وویل
خاغلی بولسونارو دغه راز ویلي چې خپل سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوم. پوښتنه دا نه ده چې دا کار به وشي کنه، پوښتنه دا ده چې کله به دغه اقدام کیږي. ولسمشر ترامپ عین خبره کړې وه او هغسې اقدام وکړ، خپل سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ او ولسمشر بولسونارو به هم خپل سفارت ولېږدوي.
تر اوسه پورې دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او ګواتیمالا خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدولې دي. په برازیل کې د غوښو مهم تولیدونکي اندېښنه لري چې بیت المقدس ته به د دوی د سفارت لیږدول شایي عرب هیوادونو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د دوی صادرات په خطر کې واچوي. دغه عرب هیوادونه او فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي، خو اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس یې پلازمینه ده او د دې ادعا د پخولو لپاره بیت المقدس ته د نورو هیوادونو د سفارتونو لیږدولو ته لیواله دی. زیات هیوادونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس د موقف پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د سولې د یوې پراخې موافقې د یو برخې په توګه د مذاکرو پلوي کوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کال مخکې دغه عام توافق مات او د امریکا سفارت په تیره میاشت کې په بیت المقدس کې پرانستل شو.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د دریو میاشتو په ځنډ سره د چنګاښ یا سرطان په 9 وشي. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د هلمند د پوهنې ریاست وایي تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانستی دی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیات وو. په ټوله نړۍ کې 94 کسان وژل شوي دي. زیاتره مرګ ژوبله خبریالانو ته په افغانستان کې اوښتي چې 14 کسان پکې وژل شوي. د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي عراقي ځواکونه کولای شي له دمشق څخه له اجازه پرته د سوریه په خاوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. او د بنگلاديش د صدر اعظم عوامي لیگ ګوند د پارلمان د 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي او د حکومت اپوزیشن بیا وایي چې انتخابات باید لغوه شي. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 219 پروګرامونه هم لرو. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دې هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډلمشرې ازادي راډیو ته وویل چې شوي اداوې انفرادي دي او دوی له کومې اندېښنې پرته خپل تمرینات کوي. د دې موضوع جزئیات له ناجیې صاحبه اورو.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشره نیلاب محمدی وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدی د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړی. د هغې په وینا د نجونو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپازی ویلی چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنول خروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي، خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تروسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او اوس یې ممنول خروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ دا تازه اقدام وروسته له هغې کېږي چې ګارډین ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې یو ځلی بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیري ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی بیا تر دې وړاندې ویلي چې تر دې مهاله له 15 زیاتو کسانو نه څېړنې شوي چې ډېر ژر به د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یوې لوبغاړې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې له ادعا وروسته په دغه ټیم کې خپل غړیتوب ته دوام نه ورکوي. په دې اړه د نوموړي خبرې زموږ د همکارۍ په غا کې
له هغه مهاله چې دغه اداوي شوی او مونږ ازبکستان ته له سفر څخه راغلی یو، یوازې و ورځ تمرین ته تللی یم، او کله چې کورنۍ مې خبره شوه نوره اجازه یې راته را نه کړه چې تمرین ته لاړه شم، او کورنۍ راته ویلي چې پرته له پوهنتون نه نور د فوټبال نوم هم وانخلم.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د غړي وایي د افغانستان لوی سرنوالی چارواکي باید د قضیه په بشپړې بېطرفۍ وڅېړي تر څو د ملي ټیم لوبغاړو حیثیت ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان لوی سرنوالی تر دې وړاندې ویلي چې شوي ادعاوې په جدي توګه څېړي او عدالت به تامین شي.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی حاضرې په ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله مونږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار له پوهنتون د شاد محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د میزان په 28مه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له کمیسیون سره کار کړی خو حقوق یې پاتې دي. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
نوم می شاد محمد دی، فلحال په کندهار کې محصل یم.
ښه، مشکل دې څه؟
مشکل می دغه دی چې د انتخاباتو د کمیشن سره مو په پارلماني ټاکنو کې کار کړی دی، د کمیشن د غړي په حیث باندې تر اوسه خپل معاش نه دی اخیستی.
کار دې کړی؟ څو ورځې کار دې کړی؟
عموما موږ چې د دوه ورځې ټریننګ ته تللي وو او یو ورځ مو سره رسمي کار کړی.
تاسو د یو قرارداد له لارې د یو سره کار پیل کړ؟
بالکل، مونږ یو قرارداد لمخې دوی سره کار وکړو.
د شي رسمي فورمه چې شه درکړو
او دوی مونږ ته رسمي سپتنامو کو، مونږ رسمي او دوی سره رسمي کار وکړو. د هغه زخمي په شکل باندې مونږ ته ټریننګ راکړو، دا غنه مونږ سره دوی سره کار وکړو.
په انتخاباتو په حوزه کې د کار کړي؟
بالکل بالکل، انتخاباتو په کمیشن کې.
په فورمه کې څه لیکلو چې تاسو ته بس 100 روپیا قزامه درکړي؟
دغه ماش دغه یادونه نه ده شوې، مونږ ته ویل شوې دي چې تاسو کار وکړي ماش دته، نو د خپل د رتبه په حساب باندې لکه تاسو ماش در کول کیږي.
په هغه ولایت کې د کمیسیون چارواکي هم شته، هلته د مراجعه نه ده کړی، هغه څه وایي؟
خپل د رئیس د محل او مدیر د مرکز ته زنګ وهلی دی، هغوی ته مو ویلي دي، هغوی مونږ ته ویلي چې تر اوسه مونږ کوم خبر نه دی ترلاسه کړی، هیڅ نه یو خبر په ماشا ته من.
ته یوازې او که ستا غوندې نور کسان هم شته؟
زموږ ډېر ملګري دي چې همداسې شوي، ډېرې خلک دي.
هیڅ پیسې نه دي ورکړي؟
خبر خبر
مشکلات سره مخ کړي؟
اقتصادی ډیر ځان حاجت ورته لرو تر څو موږ خپلې پیسې په خپل وخت ترلاسه کړو.
خسته ستونزه به ورسو د مسؤولو مقاماتو غوږ ته به ورسو چې هغه څه وایي.
مننه، کور ودان ژوندی وي.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بیان له مرستیال خاغلی ذبیح الله سادات سره شریک کړه. جناب سادات، د کندهار ولایت له پوهنتون نه یو محصل شاد محمد آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له کمیسیون سره کار کړی خو حق زامه پاتې ده. په دې سکه ستاسو ویل غواړو؟
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک میسون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار تر سره کړی دی، یا هم د سفتنام پروسه کې، یا هم له هغې نه وروسته ساسیږي، د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي، او د ټاکنو خپلواک میسون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسو پوهیږئ چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي، او کوم اسناد چې ضروري دي، هغه باید ټول تکمیل شي، او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه، هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه، هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی، او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی، او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه، هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي، او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغه دوستانو څخه مننه کوم، او بخښنه ځینې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډېره جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخش سره.
ساده چې ستونزه څه وه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول؟
خو بدبختانه چې په دې کې یوازې همغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي، او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پرې روان دی، ور
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پر روان دی، د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی، او ان شاء الله رحمان ډیر زر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم زه یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم، او څومره در چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، ځکه دا د دوی حق دی، او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډیر زیات تشکر.
سلامت اوسئ.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار له پوهنتون نه د شاه محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کار کړی، خو حق زمای پاتې ده. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی، او دغه ستونزه به په څو ورځو کې ختمه شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورک دوستانو د خبرونی درنو مینوالو، زما فربا زاهر سلامونه ومني، هله د چي جوړ روغ اوسي. لکه هر ولایت خو یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، ډیر د خوشحالي پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خبرونی لاله مندل سوې دی، او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد د پیغام په خپل د دل خلې وورو، بیا به نور دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته، زه روزي محمد ارغنداو د وسوالي د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زمز کوم دوست ورکو محمد نبی د پنځوایی د ولسوالي، هغه پیدا سو د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه د دې جهان مننه. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. دا جمعه مزاهر او تکم سرپل ولایت وسیدم ته در ازادي رادیو د طریقه څخه یو اعلان تاسو یو چې والک د کرزي صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کا سوی دی، او ته پیدا کړی دی. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچېری دغه الک معلومات ای ته دغه اعلانات رادیو تلویزیون ته ورکړي، او زما دغه نمبر دی ما ته زنګ وای. زموږ یو الک د کرزی د اول کال باندې نظر کا سوی دی، تازه ګل نمیزي د امرالدین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر کا سوی دی. نو که چېرې د دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي، او یا ریډیو ازادۍ ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوست. په تیر خبرونه کې د همدې نشانې په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خبر کړ چې دا بیا یې هم خبروم، هیله ده چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خبر کړی و د هغه نوم فرق لري، خو نورې نشانې هغسې دي لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت واورئ او شمیره یې در سره یادداشت کړئ، کیدای شي چې همدا ستاسو عزیز وي.
بلی از سلام علیکم، از دولت ملت کندهار به تنجوهی در بلوتوالی سر خبری کم چی تکرزی در این کال بود چی باقا وقتی جنگ و جگره وی چی زد کور سخه کشنهی رو تلی وما باقا وقتی کرد و بار و ما سخه خبال کور کشنیان و یان چو لو برکتی نزا بارم چی خبال کور بیدا کن از ما پاک و چوک معلومات کری ما تجی پدارش نرزنگ وی چی زد تلیفون شمیره بغتو هم ما تلفون شماره را صفر و یو صفر شپږ پنځه دوه یو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بلی السلام علیکم، زه محسن یم د فراه د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال کېږي د کور څخه نادره کسه ویلي. هر ورور د ده په حاصل معلومات لري، د بورجان زوی دی، د مولانا حکم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکې ولاد احمد عیسا. او ماته په دغه شمیره باندې زنګ و 0000 2 4 2 2 4 3 9. السلام علیکم، د نشر دوی په ویله. اولم سلام علیکم، زه خان احمد جرجل زالې څخه خبره کوم. انصار و ناز کې ما یو ورو ورو کې رحمت بنام هر څه کې پاره مات مات لري په دغه شمیره کې ماته زنګ و چې پر آیا ته تینځوس یو نیې
بالابلوکالی د ګرانی د کلیسا سره په لین کې مورور ازما یو ورو دی په نامه د جلیل. تقریبا اتلس کاله عمر دی او شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور د زما د ټلیفون په نمبر دي، ماته زنګ راوي 14 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 6 8 6 8. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 6 8 6 8.
هلمند ولایت مرکز لشکرگاہ سے ٹیلیفون پر لکھا خواجہ باندھے کدا اسما غاغه وری یا کوم د دین جديد او ساوري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زما سره د ټلیفون پر امبیر شماره باندې تماس ونیسي چې پروا څلور انګوس د دې اتنی وی یو د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارم چې پر څلور آیا انګوس د دې نه سو یو اتیا نو خپل جایزه دې در لاسه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت پرا ولات پرا رود ورسوالی سستاس ورت تماس کیم موږ یو قوم چې عبد الله بابو نیږي به یو کال رئیس ورت دی دوریه دی او کار چا ته معلومات په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی سپروا پروتینزوس یا ویش اویا شماره یا زمدیا تکراروم سپروا دروپینزوس یا ویش اویا که هر چا تا معلومات دی پا دا لمبر دی مستزنگوی دا یو کار لایسی ورک دا شپیتو کال پرشاو خوادی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادالکین پرا دی ولید بلابلد دلستانی دا گرانین دا کلی سار سرپلرین که ما یو رو دی پنامه دا عبدالکریم تقریباً اتلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او نولس کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورور چې په بابلو باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راووهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 شپږ اته شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم. د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي
السلام علیکم. زه میرا محمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. زه یو د اکا زوی دی په نامه د علاوجن دی. د جمالي اکا زوی دی د اوتول و د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې پس دا درسه شوی د خپله کوره ته. هر مسلمان ورور معلومات لري یا په ژوند یا د مار سری ورکو سپر اویا پلسته دا اتیا اته سوه دوه اتیا سره یو ځل بیا سپر اویا پلسته دا اتیا اته سوه دوه اتیا د ژلکارت ولس کال عمر لري ټول وخت لګیا کوم.
زه باوجین د کندهار ولایت د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دغه دی خازیدی په جنمیزی دا وڅوی دی کثیر زما زغاوی په دغه شماره دی زنګ راتوی 0000 لاس ونیم.
الو زه حیات الله د هلمند ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورور دی د حمد الله په نامه دی. نیم کار کړی چې ورک دی نشانه دا دی چې په سترګې کښې بور څکې دی او پر څپه برخو باندې یو نشانه ده او بل یې پر تله باندې پر سب شې پر تله باندې هم یوه نشانه ده. د ملاولجان اخوندزوی د پکر الخان اک المسی د هلمند ولایت د ندالي د سیمې دی. نیم کار کړی چې ورک دی چې هر څوک زما زغ اوري په دغه شماره کې زما سره تماس نیسې 0000 اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اووه سوه اویا. شماره یو ځل بیا درته وایم 0000 اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اووه سوه اویا. هر ورور کولی شي که په داخل کښې که په خارج کښې ما دې په دغه شماره ما ته زنګ وهي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه
احمدجان ولدی عزلتجان د خوجاړو ولسوالۍ اوسېدونکی د وزیر د فاروي دوه کاله کېږي چې ما درکه دی او که هر چا ته پته وي نو په دې نمبر دې شمېره وي 0000 اته اویا اته یو شپېته نهته 0000
سلام علیکم زه کندهار ولایت میوان ولسوالی څخه خبره کوم دا پیغام پرې زما زما زوی اسمت میزي د میوان ولسوالی نن بیا له سمه ده یا دوه سمه ده تللی دي کار ګران ورو مسلمان یا نږدې یا ور معلم یا ور سره یې که په افغانستان کې که په پاکستان کې په دغه لمبه دې مسته زنګ ووي صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبه دې زنګ ووي صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي وسلام ډېر ښه چرا
سلامونه نیکی دی تر ورسره تر استاد درځم کوم هو د قدر ورسره کوم د تر خپل نو سره علی کوم سایل سینه د لمن ولایت مرکز ښکارګانه د ټلیفون پر لیکه زما ملګری دی چې د کندهار ولایت رحمه الله صالح د حاجمر سینه وسیدن کې دی تقریبا د یو کې چې زما سره نظر کړی نه د مرکز نه د جن درک لرو تاسو زما خبري او یا هم ته د نږدې دوستان او د یاد زما خپل خبري لطفا به انسانی مهربانی به من خدید زما سره در تلفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسی در تلفون شماره ده صفر و سه و څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت در تلفون شماره یو ځل بیا تکراروم صفر و سه و څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت او خپل شلینیز یې ښه سمه شلینیز یې درلاسه کړي چې ده پر سر باندې موږ هلته جایزه ورته وکړه
السلام علیکم اسلام دین غرا سا خبر کوم یو څنګه سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري څلور میاشتو راهیسی ورکشه دی شنی سرګی لري لن قدی د نګراه او د سرو د ولسای د رینګ روټ څخه نادر کشه یو کچا ته په اړه معلومات ته دې شماره دی واړی کولی شي چې پر نه هاویا چلیش دونوی درې سادو پنځوس السلام علیکم
الو سلام علیکم نوم عبدالستار ما د ورکلی نوم امیر خان مشور په ممشا دا وکاله کیږي د کندهار ولایت ته نن نه یې څنګه د کسوې د اوسو کې په اړه معلومات لري ما سر دي په دغه شمېره مسولې سپر اویا ته تلویش شپته نو سو در تلویش لکه غوانی جایزه ورکول کیږي هر څه کې په اړه معلومات لري په شمېره ته ما سره
السلام علیکم احمد رسول نه زبل الله ته مې اړیکې نیول ده مزیو دوسته ده محمد سلام په نامه ده د محمد خیلو د کلی ده زابل ولایت د شاجیر ولسوالۍ زادي راډیو له کارکوونکو څخه څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یادی خپله د زما اواز اوري نو د پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا دوه اویا نولس
السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام محترم ورور، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه و دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی. تر بل اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
راضی مل جانا نا بلا لار ناراضی
زمان مینا ساپکا.